Αλλάγεται ρούχο χρόνου χρηματιστήριο.
Στάση Παϊράμ, Στάση Ναζαρ.
دولس بجه او درش دقیقه دی زموگ غگل ازادهی راژیو آوری قدر من آوریدون کشه با روستا 25 دقیقه بس پایدگی چه اسدالالودین چم تو کرده خلاه غمخ که پامو کرده دنن خبرونو تا متحدو ایالاتونو پا افغانستان که ده هغو سازاگانو پر عملی کولو اندخنه خودلی چه طالبان وایی ده شریعت پا اساسی تدبیقوی ده امریکا ده بحرنه و چارو وزارت ویان نیت پرایس بیگا پا واشنگتن که خبریالانو تاویل چه پر طولانیز و شبکو پا خبروشوی و تصویرونو که پا ام محضر که ده مجرمانو ایدامونه او پا درو وحل ده بشری حقونو سرگنده او بگنوون که سرغراونه ده او زکنو ده مکتولو تا دخورا زیاد اندخنه ور خبره ده د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد د مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاسته ولوید او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنز په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوځ او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان وایي له چمن څخه د دیني عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته تللی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د اوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي د چمن سیمې شپاړس تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له والي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرښې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تیره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو لورو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستان او پاکستان بیا طالبان د دې نښتو په پیل تورن کړي دي. د کاپ 15 په نوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کنفرانس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیاردونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه خو نهایي نه کړای شوه. یو شمېر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمو د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2013 میلادي کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلورو کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو وغوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي او که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونه کسانو برخه اخیستې خو تر اوسه ایلان ماسک د هغو د پایلې په اړه څه نه دي ویلي. د ورمو ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرنوي وکړي. ورسته له دې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالر واخیست د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان له کاره وایستل.
دو خبرې دی یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 23% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اندړ سیب، بحث بل تاسو نه پیل کوم، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی لودین سیب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال سیب رادمنش ته د تاسو میلمه چې ده سلامونه وړاندې کوم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، که هر حکومت راشي په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې کله به راغلي یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وعدي ورکول کېدي، مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي، دا په دې معنا چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګري ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د ټلیفون لارې حواله اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغه څه طریقه هم نه موږ لیدل چې تیره میاشت په ترکیه کې هم وشولې. دا ډېر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیا چین د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان نوړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي، غریب دي، هر تورستی ډله کولی چې د پیسو مقابل کې د سربازګیری وکړي، او همدغه افغان وژنه به روانې بمونه بم د افغان په ذریعه دي، او دلته به نه پنجابۍ وزل کېږي، نه امریکایي، نه چینایي. نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړې ده، او اوس د دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي، دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي، تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش.
اندر سیب، څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 15 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوښه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دابرکتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړې، بیا امریکایانو چې تاسو دموکراتي رولو کومکونه دي ټولو ته تلل. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کېږي. آیا چې دوی داسې پیدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده د ملا برادر او د ښاغلي خلیزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استازي کیو امضای وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازي نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه داسې ډله نسته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسلې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلې اوس سنبال دي. داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک زور نه لري، توان نه لري، ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده، خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راوړي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکات ته نه سپري، ټول ملایان یې په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي، په هغه تورستان چې افغانستان داخليږي هغه به دوی ته معلوم دي، لکه دوی پخوا چې را لېږل پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هڅه ډېر قوي عربي هیوادونه هم لاس کې لري، هغو ته نه مخې کېږي، له هغو سره لوږېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژونکي نور زموږ خاورې ته راونه لېږي.
نو څه کول پکار دي طالبانو ته دغه امنیتي پېښې خو کېږي مخنیوي لپاره؟ څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه وضعیت خو روان دی، د طالبانو هم دا د یو نیم کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پېښې زیاتېږي، مثلا مغلق پیچلې حملې کېږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د یو ملمستون باندې وشو په روسوي کې برید د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي.
خبره دا ده چې لکه مخکې مې ویل په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیر شوی ده. یو خو د حکومتونو پالیسي دي چې هر حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي کله چې انفجارات کیږي او یا هم انفجار هم دی راځي کی. یو دا خبره ده چې دا خپل د حکومت پالیسي ده، مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قیو کړي امکان یې نشته، ځکه ډېر اوږده جګړه تیر شوې ده او د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړي توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې تر هغوی خپل شتون وښيي. د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښيي زه یم، او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم. د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده. افغانستان حکومت نوی ده، د افغانستان لکه ما چې ویلې مسلکي خلک کې زموږ همدا اوس زما ملګري چې ما ته اړیکې لري 8,500 پخواني مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي، زړه په وینو تعلیم کړی ده، دې وطن ته ژمن خلک دي، تښتېدلي نه دي، په افغانستان کې پاتې دي، په کورنیو چارو وزارت پېژنتون کې هر روز په لاین ولاړ دي. حاضرین زکی احتیاط هغه باید ونی چې چوکۍ ټولې غټې لکه بل ملک چې نیولې دا د افغانانو ملک ده. هغه افغانان چې دی وطن ته ژوند دي مدکنی بشپړتیا ساتي مسلکي اشخاص باید ټول لاوري، تر هو د دغه دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورنډ کرښه نه اخوا باید افشا کړي. موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي، مګر په نړیوال سټیج کې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز یعنی
جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی، ان شاء الله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي. رادمنش صاحب مهرباني وکړئ، ما صرف ستاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوئ، څومره په واقعیتونو ولاړ دي؟
داسې دی چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې ډېر زیات نفر او چینلونه لري. د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي. مثلا یو نوماده او نور هغه انجوګانې دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي، موږ باید د دوی د راپور له مخې خپل نظر د افغانستان په مورد کې ووایو. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډېر شبکې اوس هم شته، هغه عملونه چې مثلا په کابل کې، په کندوز، په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي، او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیانمن کیږي باید موږ وسیړو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوې ده او ایسته، او د ملل متحد راپور هم درست ده. تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداری اوس ډیر مشکلات ځان سره لري. ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوی ده، او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دي دوی زیانمن کیږي، او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤول پاتې کیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر گسترده شوی، او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي، او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بنده شوی ده اطلاع رسانی یې ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتي اوس هم لا زیاته بی، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی، دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت
لیک خرپړی چې د دوی خلک ونه وای ورته دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارات وضعیت لا خده. دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابېږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر ممعروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټولو هغه ډلې چې په افغانستان کې ځان اخیل بولي د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي. او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیډر تر اوسه چا نه دی لیدلی. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی او ممکن ده چې دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلک ځان جنرال سپدمنش دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
او څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش اندېښنه کوي چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې یو نیم زر امنیتي پیښې شوي. د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی. ویل چې د تیر کال پرتله 30% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیت ټینګ کړی، فقط خال امنیتي پیښې کیږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه کوي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی. هر چا پوهیږي او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي. دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بل رادمنش ته
دوی راپورونه صحیح ده.
او تاسو وایئ چې دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندل سپ هم اشاره وکړه چې دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله، تاسو به خبرې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلې شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرام دی. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادي، سیاسي، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوحې هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی، تکی په تکی باید تطبیق شي. که ونه شي معلومداره ده چې ځینې ننګرتیاوې په دې مورد په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتي مسایلو کې استه، او دا باید مونږ په یقیني توګه وڅېړو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامې تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بی طرفه ده خی او محاسبه کې څه درسته ده. ښه، انتحار او انفجار او ټول شیان په حق رقم سي مخکې روان و سم روان ده. او مشکلات په افغانستان کې څه او استخبارات په منطقه کې فعال دي. هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې و، په پېښور، بلوچستان او اورکزای، دا ټول
اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده، د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان وو او دا خطرناک وضعیت وو، په تاجکستان په سرحداتو کې، خپل په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده. نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده، تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري. او درسته ده، زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونه هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبره چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتو کې مثلا ترنګلې د هغه سي مظاهره پکې وشوي، مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی او باندې پای ته رسولی. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي؟ حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې لیارنه روزل سوی، شروع سوی او دوی ته سازمان ورکړل سوی او افغانستان ته ورلیګل سوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلک هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس د پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کوي یا د دوی نه جلاسه وي، د دې لپاره ده چې اصلي منشأ یې د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه حقانیه، دیرش دره مدرسه په پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنې سپ دغه پاکستان او ایران، تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګریزه ډلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجه دي، یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی؟ کور ودان جنرال صاحب،
یقینا
بحث شی ویل کیدی، راځي لک پدې ته هم شو جنرال صاحب چې څه کول په کار دی.
افراطیت خپل خواوند نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا د اوس په منطقي چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی، ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ شي.
زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه بدا پوښتنه وکم. اندر صاحب، په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلی دی، پاکستان کې هم تازه راپور دی چې په بنو کې مثلا پاکستاني طالبانو پوری وزندان باندې بریت کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړی دي. دا معنی چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه سي وضعیت کې طالبان ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی، او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخې ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شمه. ګوی جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دندې اجرا کړې، خو ما د یو نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لري، ما خپل هیواد هر څه لري سیړم. ګوري په افغانستان کې د 15 کلو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي، دا امکان نه و. اوس امنیشته، خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي، او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د اوسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت، فزیکي امنیت د طریقه مثبت ده، او نور مشکلات ورسره یو رازم د پاکستان کله ته پاکستان کې د ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي، او د افغانستان لپاره تل مخالفت جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه و، د پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان، یو د کوزي پښتونخوا افغان، یو غږ جکی په غشپه راځي وړي بیا ورکی، او دوی نشي کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهاري کې. دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې سمابات کراچي کې چې چاودنی عملی نه کیږي، د پښتون وژنې لپاره پروګرام جوړ کړی دي، او کوشش کوي افغانستان بدنام کړي. دغه تورونه بته د افغانستان په طالبان ولګي چې د دوی را لګي. د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي.
بلې، طالبان څو کې خغلی اندر چې دغه موضوع نه ځان بریالي راو باسي، ځکه وازه راستربلی پیچلي کیږي. ملګری ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څو کې تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري کورانه یا بهرانه البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي، تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای شي له دغه پیچلي وضعیت ځان راوباسي او په لاندې وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
دا خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال سیمن چې ویلي تر هغو د امریکایانو سره جوړ نه نیسي او هغه د دوهې قرارداد یا پریکړې عملي نه کړي دغسې لوبې به روانې وي او تاسو وینئ چې د امریکا له ډاره دوی څوک په رسمیت نه پېژني. تر هغو د رسمیت پېژندنې لړۍ په مخ بونه ځي، سیاسي اړیکې له نږدې ګاونډیو هیوادونو سره سمې نه کېږي، همداسې په کور دننه کې یو لویه جرګه راونغوتل شي، دوی ته به دغسې دامونه کېښودل کېږي او کوشش به کوي د سیمې هیوادونه د بابر قدرتونه دا ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبان نه ځي د په افغانانو د افغانانو فقط ساتلي تر هغو د حکومت د غالت د انزوا خواته بوزي. طالبان همداسې ما ویلي باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي، په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهمه ده چې خلک سره ناراضه کېږي. تاسو وینئ چې په تر رقم افغانان له هېواده فرار کوي، ټول کدرونه ځوانان زموږ هېواد خالي کېږي. د دوی لپاره په کور دننه کې هم کار په کار ده چې وایي دوی کې او له سیمې د هېوادونو بهرنیو سره چې تر اوسه یو هېواد سره پېژندل دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي. کله مو وینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي، طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر صاحب ډېر مننه، بحث ورو ورو پای ته رسیدي. ښاغلی رادمنش، ستاسو د پای خبرې هم ورو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریځونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکو کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه اوسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید د دوحې توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې د تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آمده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی، په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کروروت وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامې او تعهدات چې دوی د هغه د پانی پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرفه نه؟ د خلکو له طرفه نه. نو مونږ انتخابات کړی، نو مونږ فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولی ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی به دغه سې غلچکی کارونه کې نه کولی شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا
کړي.
په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغسې وضعیت به خرابیږي، امنیت خرابیږي، بالاخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتیږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتون کې احمد خان اندل صاحب څخه ډیره مننه. او ریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.